په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې ولسمشر غني پرون په ننګرهار کې د داعش د فعالیت د پای ته رسېدو اعلان وکړ، خو د دې ډلې فعالیت د هیواد په نورو سیمو کې څه ډول ارزول کیږي دا او نور راپورونه په دې خبرونې کې تر خبرونو وروسته اورېدل سي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا دوا پوځیان په افغانستان کې د یو هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. په سوریه او عراق کې د تاوتریخوالي په کمیدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په تشدید سره یو نوی سروې ښیي چې طالبان تیر میلادي کال د نړۍ تر ټولو وژونکې ډله وه. او د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د هغه هیواد په لویو ښارونو کې د لارو بندول ختم کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی دي. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې هلیکوپټر د سقوط د علت په اړه څېړنه کوي. د اعلامیه له مخې لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا هلیکوپټر د دښمن په ډزو نه د نسکوره سوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو وینځ به الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ادا کړی چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په تر خلصولۍ کې را نسکوره کړی او د نن ټول پوځیان یې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دغه دا رد کړی دی. په سوریه او عراق کې د تاوتریخوالي په کمیدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په تشدید سره یو نوی سروې ښیي چې طالبان تیر میلادي کال د نړۍ تر ټولو وژونکې ډله وه. په 2019 کال کې د تروریزم نړیوال انډکس چې د استرالیا په سیدنی ښار کې میشت د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ له خوا خپور شو، ښیي په 2018 کال کې په افغانستان کې د ټولو وژنو 71% د طالبانو لخوا سوی دي. دا شمېره د ټولې نړۍ د تروریستي پیښو د قربانیانو 80% جوړوي. طالبان تیر کال تر داعش وسلوالی ډلې چې تر ټولو لویه وژونکې ډله مخکې سول. د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د راپور پر اساس تیر کال د داعش ډلې لخوا د وژل شوو مجموعي شمېر 70% راټیټ شوی او 1328 تنو ته رسیږي. د دغه راپور له مخې په ټوله نړۍ کې تیر کال د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمېر 15925 تنو ته ورسېد. د کندهار شاروکی د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې دا وشته خبره کوي. د کندهار د والی وین احمد بهیر احمدی د دغه عملیاتو په اړه چې تیر شپه د 03 په نوم افغان ځنګړو ځواکونو تر سره کړل وویل:
دغه عملیات ځنګړو ځواکونو د کشپیا استخباراتي معلوماتو پر اساس تر سره شوی دي چې په نتیجه کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوی او 15 تنه ژوند نیول شوی دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر وسلې او وسایط هم لمنځ وړل شوی دي.
د شغل احمدی په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځنګړو ځواکونو او ملکی خلکو ته زیان نه دی وشتی. د 03 په نوم د ځنګړو ځواکونو د دغه عملیاتو په اړه تر اوسه نه د سیمې اوسیدونکو او نه هم طالب وسلوالو خبرګون شتلی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي او ټولنیزو ناخوالو د افغان ماشومانو پر وضعیت ناوړه اغېز کړی دی. د دې کمیسیون یوې غړي رازی سیاد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو لپاره باید افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ قوانینو پلي کېدو ته لا ډېره پاملرنه وکړي. نن د نومبر 3 د ماشومانو نړیواله ورځ او د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د تصویب دیرشمه کلیزه ده. افغانستان 25 کاله وړاندې دا کنوانسیون لاسلیک کړی دی. سیف د چلډرن مرستندوی موسسه په دې مناسبت پرون سه شنبه په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2/3 برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغیزمن کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې ډیری دغه ماشومان له ژور خفقان او تشویش څخه کړیږي او یا هم ژوندۍ ته د تلو پر مهال بیریږي. بل خو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې پر رواني ستونزو سربېره څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان د نامنیو له کبله له زده کړو بې برخې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو پیغام کې له ټولو هیوادونو غوښتي چې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. زموږ خلاصې د ریډیو ری. د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپل پلویانو ژغ کړی چې د هغه واد په لویو شارونو کې د لارو بندول ختم کړي. دوی وایي دا اعتراضونه عام خلک زیانمنوي. دغه مخالفو مشرانو د نومبر پر 19 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته دا هم ویل چې د صدر اعظم عمران خان تر استعفا پورې خپل نور فشارونه ته دوام ورکوي. دوی ادعا کوي چې خان د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلیو د پاکستان د پوز لخوا واک تر رسیدلی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دغه حکومت حکومت ضد اعتراضونه تیره میاشت ازادی مارش په نوم پیل شول. لسګونه زره لاریونکوونکو له کراچۍ څخه اعتراضونه پیل کړل او د اکتوبر پر یو دیرشمه پلازمینه اسلام آباد ته ورسېدل. او د اسرائیل پوځ وای په سوریه کې لسګونه ایرانی او سوریایي پوځي اهداف وشتل دي. دوی وای په دې سره یې د اسرائیل تر واکلاندې جولان پر لوړو د راکټ بریدونو غچ واخیست. د اسرائیل د پوځ په خبره د دې هیواد جنگي جټ الوتکو نن د نومبر شلمه د ایران د سپای پاسداران قدس اړوند اهداف چې لزمکي هوا ویشتونکي توغندي د وسلو زیرمې او نورې پوځي اډې پکې شامل دي وشتلې. د جګړو د حالاتو یو څارونکي ډله وایي په دې هوایي بریدونو کې یوولس پوځیان وژل شوي دي چې اووه تنه یې سوریه ندی. د سوریه دولتي رسنۍ وړاندې راپور ورکړ چې پلازمینه دمشق ته څیرمه د اسرائیل په بریدونو کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو روسیه د اسرائیلو د بریدونو یو ناسم اقدام بللی دی. اسرائیلو په تکرار په سوریه کې د ایران ګټې په نښه کړې او غواړي په دې ډول په سیمه کې د ایران د دایمي پوځي حضور مخه ونیسي. د خبرونو پای
ولسمچر پنون پر ننګرهار کې د دایښ چالې د ختمېدو اعلان وکړ، خو د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د فعالیت په اړه اندېښنې ولاړې شوې.
د کونړ ته مخه کړې ده، تقریبا د زره یا د یو نیم زره په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش ته
د انتخاباتو کمیسیون لا هم د هغو کارکوونکو د نمونو لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دی سپارلی چې په سرغړونو تورن دي.
هیله لرو چې انشاءالله هر څه ضرورت دالس مونږ ته راوستوي تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون په رڼا کې فیصله ونیسو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولې نه دي توانېدلې چې دغه لیست ور وسپاري؟
چې د کمیشنرانو ترمنځ او د دانشا سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید د اداري فساد نورې کوم معاملې هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي د هغې پر اساس باندې هم خپلې پرېکړې او ژمنې نشي عملي کولی.
د بلخ په ځینو سیمو کې د طالبانو حضور د ښځینه د صحي خدماتو مخه نیولې ده.
این مریض امام تا کو ماست پرسون نیست مقصد طالبو نمیمونه زنانه و دکترها را
امنیتی تهدیدا لکه څنګه چې د عامو خلکو لپاره دي د صحي پرسونل لپاره دي.
په ارزګان کې زده کوونکو له وسلولو غوښتنه وکړه چې د دوی د زده کړې مخه دینه نسی.
درسونه پاته دي، ما کوچني ورونه مثال یا مشران ورونه اوبیا تعلیمه پاته دي، دا ګاډي چلی په بازار کې.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي او نورو ستونزو له کبله د افغان ماشومان وضعیت ښه نه دی. په بهرني موضوعاتو کې په ایران کې د وروستیو تحولاتو په اړه راپور اوریدلی. سید خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، اساسي او بشری حقوقونه او ژوند په شیبو کې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د دایښ چالې د فعالیت د پای ته رسیدو اعلان وکړ، خو د دې ډلې د فعالیت په اړه د هیواد په نورو برخو کې خلکو اندېښنې څرګندې کړې دي. ځینو خلکو او سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دایښ چاله لا هم د افغانستان په ځینو برخو کې یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې به دوی اقدامات کوي. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان حکومت په ننګرهار کې د دایښ ډلې د فعالیت پای اعلان کړ، خو د دې هیواد د ختیځو او شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د فعالیت په اړه لا هم اندېښمن دي. د ختیځ ولایت د کونړ اوسیدونکي وایي په ننګرهار کې جنگیدونکي ډېر دایښ وسلوال د ولایت ته تللي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د کونړ اوسیدونکي عبدالله او نور الدین
راغلی دی د کونړ ته مخه کړی ده، تقریبا د زره یا د یو نیم زره په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش ته،
خصوصا په هغه سیمو کې چې دوی پکې میشت دي، اکثره کورنۍ راکډه شوي دي. په خپل هغه ځای کې خلک په هغه ډول چې په خاص زده کړو ته زموږ ماشومان مکتبونو ته تلل هغه ډول نه ځي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم خلک د دایښ ډلې د فعالیت په اړه اندېښمن دي. بیبی کامله چې دوه کاله وړاندې د دې ډلې له ویرې د جوزجان ولایت له درزه ولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې، لا یې هم ویره پر ځای ده او نه غواړي خپل کور کلي ته ستنه شي.
دایښیانو می خوند وشه، په لسیمه کې ژوند راته سخت شو، زموږ ټول ځایونه ویجاړ کړل. اوس هم له دایښ او طالب ډلو ویرېږم.
د اندخنې داسې مهال راولاړیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال وویل دی ولایت کې د داعش ډلې فعالیت نور پای ته رسیدلی. له دې وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ویلي وو وروستیو ورځو کې 615 داعش وسلوال چې 400 ښځې او 215 ماشومان هم پکې شامل دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت په نورو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت موضوع نه ردوي خو زیاتوي د دې ډلې د لمنځه وړو لپاره هڅې روانې دي. د ملي امنیت شورا وایند کبیر حقمل
د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو داعش په جدي ډول سره ځپلی خو دا په دې معنا نه ده چې تهدیدونه او ګواښونه یې نشته. د دوی د دې تهدیدونو او ګواښونو په پام کې نیولو سره تاسو ګورئ چې له کابل نیولې د هیواد په مختلفو سیمو کې هر ورځ د دوی پر وړاندې اقدامات کیږي.
د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان هم ازادي راډیو سره خبرو کې مني چې دا ډله په ختیځ ولایت کونړ کې فعال ده خو وایي د لمنځه وړو عملیات یې پیل شوي دي. بلور ته به یو شمېر پوځي کارپوهان هم وایي ننګرهار کې د دې ډلې د فعالیت پای په افغانستان کې د دې ډلې د خطر د ختمېدو په معنا نه دی. د امنیتي چارو شړونکي باری آرس د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
له یو طرفه څخه داعش نړیواله پدیده ده تنها منحصر په افغانستان نه ده چې موږ دغه ختم یا سرکوب عجل اعلان کړو. دا یو د ننګرهار مسله نه ده خو مطلب دا یو عمومي پدیده ده چې د کلون را په دې خوا په تدریج د پردیسي په ولایتو کې وخت غواړي.
داعش ډلې په لومړي ځل ننګرهار کې سر راپورته کړ خو وروسته یې د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه محسوس شول. د ډلې تر اوسه د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د لویو بریدونو مسؤلیت منلی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
عمردل که څام افغان حکومت وایي چې داعش په ننګرهار کې ختمه شوی ده خو د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خلکو اندېښنې څرګندې کړې دي. وسلوالو طالبانو هم په افغانستان کې خپلې حملې نه دي بندې کړې. حکومت وایي تر هغو چې د دواړو لویو ترمنځ ټاکل شوي شرایط نه وي پوره شوي خوشي شوي طالب زندانیان به په قطر کې څارل کیږي. د ولسمشر ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې حکومت لویو اهدافو په خاطر د انس سقنی په شمول د طالبانو درې جګپوړي چارواکي خوشي کړي دي. اکرام اکرام او پدیاړه نور تفصیل.
افغان حکومت وایي که څه هم د انس حقانی په ګډون د دغه شبکې د دریو غړو خوشی کول یو ترخه پریکړه و خو د لویو اهدافو په خاطر دا پریکړه عملی شوه. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خوشی شوي طالب زندانیان به تر هغې په قطر کې تر نظارت لاندې وي تر څو هغه شرطونه چې افغان حکومت او د امریکا له لوري ټاکل شوي پوره شوي نه وي.
نظارت لاندې به وي او هغه شرایط چې د افغانستان دولت او امریکایان ټاکلې دي هغه باید رعایت شي.
همدغه شرایط کوم شرایط دي؟
اغلب نشم ویلی خو مهمه خبره ده چې دوی بیرته جګړې ته لاړ نشي، جګړه ګرم نشي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کم شي او حمله بس شي، د دوی جګړه بل اخره ختم شي.
خو وسلوالو طالبانو یو ور بیا په خپل پوخانی دریس ټینګار کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل تازه ټویټ کې لیکلي دي چې دا تبادله له افغان حکومت سره د کومې معاملې یا د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو د پیل په هدف نه ده شوی. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د طالبانو وروسته دریز د سولې په ګټه نه بولي وای چې افغان حکومت سولې ته رسیدو په هدف یو سخت پریکړه وکړه. طالبان هم باید جګړه بس کړي. خغل صدیقی وای د سولې لرامنځته شوی فرصت باید په سم توګه ګټه واخیستل شي خو که طالبان جګړه غواړي نو افغان امنیتي بنسټونه به په وړاندې ودرېږي. په همدې حال کې د سولې دالی شورا د رهبری شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وای چې که طالبان د جګړې په دوام ټینګار کوي نو نړیواله ټولنه به دغه ډلې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
ذهنیت اوس نړیوال دا دی چې د دې درې طالبانو دو امریکایانو خوشی کېدل د سولې مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه مقدمه ده. دوی هر شي مخالفت کوي، د هر شي مقابل کې درېږي چې نه جنگ دوام لري. نو دوی به په دې موضوع کې تجرید شي او د نړیوال ذهنیت اکثر عمل سره به مخ شي.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل هم ورته نظر لري، وایي که وسلوال طالبان تر دغه بریالۍ تبادلې وروسته هم جګړې ته دوام ورکړي او بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر نشي په وړاندې باید د ښکېلو هیوادونو بې اعتمادي زیاته شي.
او بې له شکه چې طالبان به خپل اعتماد او باور د لاسه ورکوي او بیا به د سیمې ګډ هیوادونه هغه څوک چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي هغوی موږ سره په دې مذاکراتو کې کار کوي هغه بیا د طالبان پر ضد باندې حتمن افغان حکومت ملاتړ کوي، حمایت کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا عقرب پر 21مه د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د دریو غړو انس حقانی، ملی خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ. که څه هم دغه تبادله څو ورځې وځنډیده، خو تیر ورځې دواړو لوریو د بشپړېدو خبر تایید کړ. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له کبله د افغانستان د ماشومانو وضعیت ښه نه دی. د نومبر شلمه د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابر ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
نامنی، بیوزلی او ټولنیزې ستونزې هغه ګواښونه دي چې افغان ماشومان ورسره مخ دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې د نامنۍ په ډېرېدو سره د ماشومانو وضعیت د تیر کال په نسبت لا خراب شوی دی. د دغه کمیسیون غړي او د یاد کمیسیون د ماشوم د برخې مسؤلې رازیه سیاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په خوشنۍ سره چې جګړه او ناامنی لامل شوی چې د افغانستان د ماشومانو وضعیت د تیر کال په پرتله بدتره شي. د ماشومانو په وضعیت کې خوالی نه تر سترګو کیږي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر نامنیو سربیره په جبر ودونه، زورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی او له ماشومانو نه ناوړه استفاده د دوی پر وړاندې نورې جدي ستونزې ګڼي. د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ژغورنې د نړیوال سازمان د دفتر موندنې د سه شنبې په ورځ خپرې شوې. د دغه موندنو له مخې په هرو دریو ماشومانو کې له یو سره د ښوونځي په لاره د چاودنو، سړي تښتونې او تاوتریخوالي اندېښنې ملګري وي. د یاد سازمان دغه نظر پوښتنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له نوي ماشومانو او د شاوخوا شپږ سوه پلرونو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی چې پنځه نوي پلرونو ویلي چې زامنو یې په بېلابېلو بڼو جګړې تجربه کړي او ډېری ماشومانو هم ویلي چې بهر ته د تلو پر مهال ورسره ویره موجوده وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړي نړیوال دفتر رئیس اونو ون منن ویلي چې افغان ماشومان له تاوتریخوالي نه په ډک چاپېریال کې اوسیږي، رواني ناروغۍ ځوروي او جګړې باید د ښوونځیو سیرمه سیمو ته ونه رسیږي. د ماشومانو د ملاتړ د نړیوال دفتر د شمیرو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې په وسلوالو نښتو کې د افغانستان شاوخوا 1,135 او یوازې په تیر میلادي کال کې بیا 312 ښوونځي جګړو زیانمن کړي دي. بلخوا یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق وایي چې سربیره پر رواني ستونزو میلیونونه افغان ماشومان لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه صندوق ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل
اطفال افغانستان اکنون با او دست و گریبان هستند. 3.7 میلیون کودک
افغان ماشومان له ډیرو ستونزو سره مخ دي. 3.1 میلیون یې زده کړو ته لاسرسی نه لري او په 22 ولایتونو کې 2.8 میلیونه له خوارځواکۍ سره مخ دي. موږ یو ځل بیا ژمنه کوو چې په ټول افغانستان کې د ماشومانو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
خدای یوازې افغان ماشومان نه دي چې له دغو ستونزو سره مخ دي، بلکې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو ماشومان هم د جګړو او نامنیو له ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انتونی ګوتریش د ماشوم د نړیوالې ورځې او د ماشوم د حقونو د کنوانسیون د تصویب د 1.5 کلیزې په مناسبت په یو پیام کې له ټولو هیوادو غوښتي چې د ماشومانو حقونه په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي.
But millions of children still suffer from war.
ملیونونه ماشومان اوس هم له جنگ، بېوزلۍ، تبعیض او ټولنیزو ستونزو څخه کړیږي. زه ټول هیوادونه هڅوم چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره خپلې ژمنې خوندي وساتي.
د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له نن نه 10 کاله مخکې د 1990 کال د نومبر په شلمه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ماشوم د حقونو کنوانسیون تصویب شو او افغانستان په 1994 کال کې له دغه کنوانسیون سره یو ځای شو. د ماشوم نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د هغو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ سازمان غړیتوب لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په اورزګان کې زده کوونکو ماشومانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د تعلیم مخه نیسي. دوی د زده کوونکو لخوا د لاسي صنایعو د نندرتون پر مهال دا څرګندونې کړې دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د لاسي صنایعو د نندرتون په ترینکوټ ښار کې د سیدال خان په مرکزی لیسه کې جوړ شوی و. په دغه لاسي صنایعو کې ډول ډول توکي شامل و چې د سلګونو زده کوونکو له لوري نندارې ته ایښوول شوي وو. د ښوونځي هغه زده کوونکي چې دغه لاسي توکي جوړ کړي و زیاتوي که زمینه ورته برابره سي نو تر دې به نور بهتره شیان هم جوړ کړي.
کلنګانی د خټ سم جوړ کړی بیا په درې رنگ والی هغه د افغانستان بیرنګ رنگ او بل ګلاس هغه مې د خټ سره جوړ کړی دی. رنگ مې ګلان کړی او په سپین رنگ مې وهلی.
دا شی جمع جوړ کړی دا د کاتر سره جوړ شوی دی او په دې کې د سریف څخه کار هم پکې دی جنتال چې په موږ دی او د نور ټول کاتر سره جوړ دی.
ما یو تیرا وکشته جوړه کړې ده چې دواړه حرکت کوي او تیرا البته نه سي خو کشته حرکت دا ستاره به جوړه کړي چې هغه پرواز کولای شي چې ماته امکانات تر پرې
لدی سره د شوونځي د غزده کوونکو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومان ته د زده کړې اجازه ورکړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو باندې ژغ دادې کو په حقیقت سره دی غواړي چې روزګان یا د افغانستان پرمختګ وکړي نو دوی باید چې د جنگ څخه خلاص واخلي او سوله راولي او دا شوونځي لکه چې د دوی کشرانو وروڼه د تعلیم وکړي.
مکتبونه دې لکه اړ یو ته خپل کور لکه ځکه چې دوی اصلي مجاهدین دي. د دې مکتبونه نیولې دي هر څه نیولې ماشومان سره درسونه پاتې دي. ما کوچني ورونه مثال یا مشران ورونه بیا تعلیم پاتې دي. دا ګاډۍ چلی په بازار کې.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو لاسي صنایعو نندارتون د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د پوهنې ریاست په همکاري جوړ شوی و. د اورزګان د پوهنې ریاست تدریسي معاون محمد نسیم متزی وایي دوی هڅه کوي څو زده کوونکو ته په دې برخه کې نوري هم اسانتیاوي رامنځته کړي.
په دې کې مو هدف لري چې موږ په روزګان په مکاتب کې کوم زده کوونکي لرو دوی هغه استعدادونه چې پټ دي هغه موږ ښکاره کړو میډیا ته خلکو ته ولسته چې روزګان یو جنگزفلی دربدره ولایت.
د پوهنې ریاست چارواکو د غراز له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي. د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره په روزګان ولایت کې د نامنۍ او نورو بیلابیلو لاملونو له امله زیات شمیر ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل حقوق کارکونکو نمونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ندی سپارلی چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو تورن دي. امید ظهیرمل او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم د خپل حقوق کارکونکو نوملار چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري دوی ته ندی سپارلی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویان مرستاله زرمینه حق جو کاکړ د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د دې کار په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی.
متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې هغه لست او د هغوی کارمندان چې انتخاباتي جرایم ترسره کړي وه د شکایتو کمیسیون ته تحویل نه ده ورکړی او هیله لرو چې انشاءالله هر څه ضرورته دا لست موږ ته راوستوي تر څو چې موږ هم د انتخاباتو د قانون په رڼا کې فیصله ونیسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15مه نیټه پریکړه وکړه چې په انتخاباتي درغلیو تورن خپل کارکونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې تر 28مه نیټې یعنې د سه شنبې ورځې تر پایه بشپړ او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. دا نیټه پرون پوره شوه خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د دې کسانو نوملړ بشپړ شوی او ژر به یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستوي. دی وایي تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د هغو کسانو نوملړ لاسلیک کړ چې په انتخاباتي جرایمو او سرغړونو کې لاس لري. شاید تر نن یا هم سبا دا نوملړ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستول شي. بلخوا بیا د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ توا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلمنځي ستونزو او شخصي ګټو له کبله نه دی توانېدلی خپل هغه کارکوونکي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونې تورن دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینوار
یا د سیاسي فشار باندې راځي یا نور مسایل رامنځته کېږي یا اداري یا ملته منځ کې چې د کمشنرانو ترمنځ او درنشا سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید اداري فساد، نورې کوم معاملې یا هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي داغه پر اساس باندې هم خپل پریکړې او ژمنې نشي عملي کوله.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشۍ ته یو شمېر نمایندانو هم په ځلونو له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې په انتخاباتي درغلیو کې لښکېلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د بلخ په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور د دې سبب سوی چې په دغو سیمو کې د ښځو لپاره صحي خدمات محدود سي. مجیب حبیبزی راپور برابر کړی.
د بلخ په ګڼ شمېر ولسوالیو کې خلک وایي چې طالب وسلوالي په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د فعالیت ممانعت کوي او دا مسله سبب شوی چې دوی له صحي خدمتونو محروم شي. په چهاربولک، چمتال، شولګره، چهارکنت او زاري ولسوالیو کې د طالب وسلوال حضور سبب شوی چې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړي. په چمتال ولسوالۍ کې شاګل یې پاړه وایي
بچم رفته موږ هیڅ کلینیکا فعال نه بود، زنانه کې ډاکټر خو هیڅ موجود نه دره. مرکز کې یک چیز هسته گفت کې برنده شو مزار شریف این مریض امام در کوماست، پرسان نیست، مقصد طالبان نمیمانه زنان و دکتران را.
در بلخ پا چهار بلک ولسوالهی که قومی مخور محمد کریم ادعا کوي چې د دغه ولسوالهی یو سلو چلور و شکلیو لپاره یواز دری کلینیکونه پا پام کنیول شوی. محمد کریم وایی چې د دغه ولسوالهی دو کلینیکونه د نامنه لبه چه غیر فعاله دی او د ولسوالهی پا مرکز که پا یوازینی فعال کلینیکه هم پا میار برابر روغتیایی خدمتونه نورانده کیه. هغه زیاده کړه د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي چې د بلخ ولسوالیو او د افغانستان نور ولایتونو لپاره د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژي پر بنسټ او د هرې سیمې د نفوس، مساحت او جغرافیوي موقعیت په پام کې نیولو سره کلینیکونه توزیع شوي دي. هغه وویل چې د روغتیایي کلینیکونو شمیر ته په کتلو سره د صحي پرسونل کار او خدمت دغه بنسټ لپاره معیار دی.
کلینیکونو توزیع په ټولو ولسوالیو کې بلکې په ټول افغانستان کې نظر په یو معیارونو باندې ده، نظر په یو جی پی ایس باندې ده. د ینګي کلاو، چلیخیلو، شهرک کې او لږې ستونزې امنیتي ستونزو په خاطر باندې خدمات لږ ټکني شوي دي. امنیتي تهدیدات لکه څنګه چې د عامو خلکو لپاره دي، د صحي پرسونل لپاره هم دي.
د بلخ د عامې روغتیا ریاست وایي چې په ټولو کلینیکونو کې د روغتیایي پرسونل په جوړښت کې ښځینه ډاکترانې هم په پام کې نیول شوي دي، خو دوی له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
ما دا زګرادیو صدر غوښتنه ده د موږ وخت د ډېر تر خراب د معلمانو څخه چې دا کتابونه را تراوي په دې ولا چې په دې واشه د لوسانی د لنګر د کلی څخه
جائزہ مبارکی وایم جائزہ نو مبارک شاہ دستاسو پا جائزہ من دیر پخر کون لکا چھ دا جائزہ دستاسو سپیچلی کر کون کیو او خبریالانو او پسپچلی رادیو دلالت کوي او ستاسو ډیر پرشتینی صادق ډول خپل مسؤلیت ادا کړی. خاطرین دی په تاسو چې پرشتینی او مثبت ډول وظیفه اجرا کوي. زه کم زیات پنځه لس کاله کېږي چې زه په شپه او ورځ کې د دولس ساعتو څخه زیاته ازادۍ رادیو واورم. یو متل دی، ښه کار هغه دی چې اخري انجام یې ښه وي. کل تر کله د لوی الله پاک جل جلاله څخه تاسو ته په دواړه جهانه د غاسې بریالیتوب غواړم. تاسو کشر مینهناک اورېدونکی صبرناک نور مو په لوی الله پاک جل جلاله سپارم. وسلام باشکرم.
په یو راپور کې ویل شوی چې ایران د توغندیو جوړولو ته دوام ورکړی او اوس یې د توغندیو زیرمې د منځني ختیځ تر ټولو هیوادونو زیاتې دي. نور له اسمت ساروان.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې حتی د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دا راپور د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په داسې حال کې خپور کړی دی چې په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې ولسی اعتراضونه دوام لري. پینټاګون په دغه څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللیو توغندیو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندیو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیزو راهیسې هڅه کیږي. پر ایران له لسیزو راهیسې ول شویو بندیزونو سره سره تهران د لری واټن وشتونکو توغندیو په ګډون دغه وسلو ته چې تر 2000 کیلومتر واټن وشتلی شي او اسرائیل هم پنهه کولای شي جوړولو ته دوام ورکوي. په راپور کې ویل شوی چې دوه کاله مخکې ایران د 1250 کیلومترو واټن ویشتونکی توغندی وشوت چې مختلف سرو کې لیشتولی شي او داسې ښکاري چې په تولید کې د شمالي کوریا له ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. په راپور کې دا هم راغلی دی چې دې ته په پام چې ایران پرمختللی هوایي ځواک نه لري، د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ته یې ځکه پراختیا ورکړې چې په سیمه کې د خپلو دښمنانو په تېره بیا د متحدو ایالتونو، اسرائیل او سعودي عربستان د احتمالي حملې مخه ونیسي. له بلې خوا په ایران کې د تیلو د بیې درې برابره لوړېدو له کبله د خلکو اعتراضونه دوام لري. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په دغو اعتراضونو کې لږ تر لږه 106 تنه وژل شوي دي. همداراز ویل کېږي چې تر زرو ډېر اعتراض کوونکي نیول شوي دي، خو حکومت وایي چې تر اوسه 9 تنه امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. دوی د 15 اعتراض کوونکو وشل کېدا تاییدوي. په ایران کې انټرنیټ قطع دی ځکه چې حکومت نه غواړي چې د اعتراضونو په اړه معلومات خپاره شي.
د اسمت سروان له دې راپور سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د یو هلیکوپټر د رغورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه نن په ویلامې کې ویلي چې د دې هلیکوپټر د سقوط د علت په اړه څېړنه کوي. د خبر پاڼې له مخې لمړنۍ څېړنې شي چې د الوتکه د دښمن په ډزونه د نسکوره شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی، خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې را نسکوره کړې او د نن ټول پوځیان یې وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت دا ادعا رد کړې. یو نوی سروې ښیي چې طالبان تیر کال تر ټولو وژونکې ډله وه. د سروې له مخې په سوریه او عراق کې د تاوتریخوالي په کمېدو سره افغانستان کې تورېستي بریدونه ډېر شوي دي. په 2019 کال کې د تروریزم نړیوال انډیکس چې د استرالیا په سیدنی ښار کې د میشت د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا خپور شو، ښیي په 2013 کال کې په افغانستان کې د ټولو وژنو 1.5% د طالبانو لخوا شوې. دا شمېره د ټولې نړۍ د تورېستي پېښو د قربانیانو 80% جوړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي امنیت او ټولنیزو ناخوالو د افغان ماشومانو پر وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. د دغه کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو لپاره باید افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ قوانینو پلي کېدو ته ډېره پاملرنه وکړي. د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپلو پلویانو ژغ کړی چې د غیوات په لویو شهرونو کې د لارو بندول ختم کړي. دوی وایي دا اعتراضونه عام خلک زیان منوي. دغه مخالف مشرانو د نومبر پر 19 په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د همویل چې د صدر اعظم عمران خان تر استعفا پورې خپل نور فشارونو ته دوام ورکوي.
اوس هم لنجې سپې څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د سوکوهنی منتخب سیالۍ نن پای ته ورسېده. د سوکوهنی په دغه سیالیو کې 204 تیا لوبغاړو ګډون کړی وو. یاد سیالۍ په مرکز کابل کې لتیرو وو ورځو رهیسې په بیلابیلو وزنونو کې روانې وي. د سوکوهنی فدراسیون مسولین وایي دوی له 204 تیا لوبغاړو څخه 40 تنه د کابل د سوکوهنی منتخب لوبډلې ته غوره کړي دي. دغه سیالۍ هر کال د هیواد د سوکوهنی ملي فدراسیون له لوري د غوره لوبغاړو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي. د غور د بدني روزنې اداره وایي د دې ولایت د دریو ورزشي رشتو لوبغاړي په مرکزي سیالیو کې د ګډون لپاره کابل ته راځي. د دغې ادارې مسؤول امیر محمد غوري ازادي راډیو ته ویل دغه لوبغاړي د پاور لفټنګ، جمناسټیک او سنوکر په رشتو کې سیالۍ کوي. ټاکل شوی چې دغه لوبې تر راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې پیل شي چې هدف یې ملي لوبډلې ته د غوره څیرو پیژندل دي. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د 2019 کال لپاره د نړۍ د ځغاستې اتل یو عرب لوبغاړی وټاکل شو. د اسپانی آس خبرونې د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ قطري لوبغاړی موتاز عیسا بریشم د ځغاستې غوره لوبغاړی نومولی. بریشم تر دې وړاندې د اولمپیک په بیلابیلو سیالیو کې درې د برونزو میډالونه ګټلي دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې په خپل سیمه کې لیکلي، د دولت نه هیله کوم چې د مرجې په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر وخت د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکي، د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورو ډلو پام کړی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي، د پسرلي په راتګ سره به بیا هم د شله په ننګرهار کې خپل فعالیتونه پیل کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي، اهناس حقانی باید خپل مسؤلیت د سولې په راتلو کې ادا کړي، موږ د هغه خوشې کېدو ته خوشبین یو. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي، د جلال آباد اړوند کانال کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي. او جعفری لیکلي چې د چین بین الافغاني غونډې ته خوشبین یو. د افغانستان په جنوب ختیځ زون څلور ولایتونو لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د کلتوري ستونزو له کبله یوه نجلۍ هم نه ده توانېدلې چې د خبریالې په توګه کار وکړي. احسان آریان راپور لري.
دا په پکتیا کې د یوې سیمه ایز رادیو د هغې خپرونې د پیل سیګنال دی چې د پروانې پکتین په نوم د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه یوه فارغه شوې محصله د کوربتوب چارې پر مخ بیایي. اغلې پکتین وایي نږدې 15 کاله کېږي چې د پکتیا په سیمه ایزو رسنیو کې کار کوي، خو د کلتوري ستونزو او په پکتیا کې د ښځینه خبریالانو لپاره د دندې پر مهال د مناسبو شرایطو د نشتوالي له امله د خبریالۍ چارې یوازې په ستوډیوګانو کې د خپرونو تر جوړولو ورمحدودې دي. نوموړي وایي که کلتوري ستونزې او په رسنیو کې د کار پر مهال د کمو امکاناتو موضوع همداسې دوام وکړي، ښایي له دې دندې سره خدای پاماني وکړي.
د ماشک بدل کې ما دا کار نه دا کړی، چون دوی هغه امکانات نه لري چې ما ته ماش راکړي. مجبور شم کېدای شي د اقتصادي مشکلاتو له وجې زه دغه ډګر پرېږدم.
اغلی پکتین وایي لیوالتیا لري څو د ژورنالیزم په ډګر کې په ملي او نړیواله کچه وځلیږي، خو تر اوسه د خپلې خوښې دنده نه ده موندلې. په جنوب ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین مو هم پوښتلي چې ولې په دې زون کې تر اوسه ښځینه خبریالانې نشته. د یادې کمیټې مشر سیف الله حیات ازادي راډیو ته وویل،
د سویل ختیځ زون ټولنه یوه کلتوري ټولنه ده، د دې تر څنګ د ښه امنیت نشتون دی او همدارنګه په ولایاتو کې د محلي رسنیو اقتصادي ضعف دی. همدغه لاملونه دي د ښځینه خبریالانو د راتګ مخه نیولې.
د پکتیا د اطلاعاتو کلتور رئیس په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو کمه دا د اندښنې وړ بولي، خو وایي په داسې یو پلان یې کار روان کړی څو د نجونو خبریالانو د ظرفیت لوړونې لپاره لنډمهاله کورسونه برابر کړي. د اطلاعاتو کلتور رئیس صلاح الدین سلیس ازادي راډیو ته وویل،
د اطلاعات فرهنګ ریاست دا پلان لري چې د ژورنالیستان لپاره، خاصتا د ښځینه ژورنالیستان لپاره، دوی ته د ارتقای ظرفیت لنډمهاله صنفونه د خبرنګارۍ د هنر او مهارت د خبر لیکنې ګزارش لیکنې او ویاندوی په اړوند په دوی ته لنډمهال صنفونه جوړوي او دوی به انشاءالله دغه زمینه به دوی ته ډېر اسانه شي چې په رسنیو کې کار وکړي.
په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د ښځینه خبریالانو د نشتوالي موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې په جنوب ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مسؤلینو په وینا په روان کال کې یوازې د دې زون د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 29 قضیې ثبت شوي چې له جملې یې 3 د وژنې قضیې دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیزي پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې ژوند په شیبو کې پروګرام پیل شي، اساسي او بشري حقونه پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا چې د نومبر شلمه په نړۍ کې د هغو ماشومانو د ورځې په نوم منځل کیږي چې ذهني معلولیت لري، دا ونی په همدې پلمه په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګ مرستیاله اغلی سویتا عبدالرحیم زیده. اغلی عبدالرحیم زیده، تاسو ته راغلاست وایم، په افغانستان کې د هغو ماشومانو وضعیت څنګه دی چې هغوی ذهني معلولیت لري؟
تشکر کوم د لوی خدای جل جلاله په نامه. د نومبر شلم د ماشومانو نړیواله ورځ او د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د تصویب ورځ، ټولو ته او په ځانګړي ډول د خپل هیواد ټولو ماشومانو ته مبارکي وایم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو حقونو د خوندي کولو لپاره او ورځنی کمپاین په لاره اچولې تر څو چې دغه ماشومان خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړي. او مونږ ټول پوهیږو چې ټول اساسي ازادي او بشری حقونه نړیوال ده او له استثنا پرته مالیت لرونکو ماشومان او افراد هم په بر کې نیسي. د پیدایښت له ورځې څخه ټولو افراد یو شان او برابر دي او له ګډو حقونو لکه ژوند، هوساینه، زده کړه، کار، خپلواک ژوند او په ټولو ټولنیزو اړخونو کې د فعال ګډون څخه باید دوی برخمن شي. په دې اساس هر ډول مستقیم تبعیض یا مالیت لرونکو کس په وړاندې منفي تبعیض ډوله چلند د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. مالیت لرونکو کس کیدای شي چې په هر ځای کې وي، باید په ټولنه کې د ټولو فزیکي، مالی، ټولنیز او یا هم رواني خندونو چې د مالیت لرونکو کس په پوره ګډون محدود کوي یا هم هغه ناممکن کوي، مبارزه باید وکړي او دغه کسانو ته ګډ فرصتونه باید فراهم شي چې دوی خپل ټول اساسي بشري حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
آیا په افغانستان کې هغه ماشومان چې ذهني تکلیف لري یا ذهني معلولیت لري هغوی زده کړو ته لاسرسی لري کنه؟
خدای ښکاره ده چې ښوونه او روزنه د یو ټولنې د روښانه راتلونکي لپاره اساسي بنسټ دی. خونه او روزنه ته لاسرسی د هر انسان او په ځانګړي ډول د ماشومان یو اساسي او مسلم حق دی. خونه او روزنه د اسلام سپیشلی دین، ملی او نړیوالو سندونو له مخې د هر ماشوم حق دی، پرته له دې چې هغه نجلۍ ده که هغه هلک ده. خو متاسفانه زموږ په هیواد کې هر ماشوم د زده کړې حق ته لاسرسی نه لري او د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت په دې اړه د اندېښنې وړ دی، دا ځکه چې دغه ماشومان د کوم خاص مکتب او یا هم کوم خاص تعلیمات شتون نه لري او دوی د خپل زده کړې حق نه محروم دي. او موږ ټول په دې باندې پوهیږو چې دولت مکلف دی چې د ماشومانو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور باید ښه پروګرامونه طرح او تطبیق کړي. دا ځکه چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم دا راغلی دی په یوه ماده کې چې ټول اتباع حق لري چې زده کړه ترلاسه وکړي پرته له کوم تبعیض نه.
هغه ماشومان چې ذهني معلولیت لري، یعنی دوی ته هغه روغتیایي خدمات چې ضرور دي رسول کیږي یا دوی لاسرسی ورته لري کنه؟
ټول پرته له هر ډول تبعیض روغتیایي خدمتونو او اسانتیاو ته باید لاسرسی ولري. دا لاسرسی څلور مشترک آباد لري، لکه فزیکی لاسرسی، اقتصادي لاسرسی، معلوماتي او له هر ډول تبعیض پرته لاسرسی. فزیکی روغتیایي خدمتونه، مواد او اسانتیاو باید د ټولنې ټول قشرونو ته په ځانګړي ډول مالیت لرونکو کسانو او ماشومان ته باید په خوندي شکل او همچنان په متناسب شکل او د مالی توان سره سم برابر شي. همدا ډول خلک حق لري چې روغتیایي مسایلو په اړه معلومات په لاس کې ولري ترڅو معلومه کړي چې ټول ته روغتیایي خدمتونه پرته له هر ډول تبعیض وړاندې کیږي که نه کیږي. خو د روغتیایي خدمتونه په اړه یو بل مهم موضوع دا ده چې روغتیایي خدمتونه باید د خلکو لپاره د منلو وړ وي. هغه په دې معنی چې دا خدمتونه او اسانتیاوې باید د خلکو د فرهنګ او د هغوی د ذهنیت سره سم وي او په داسې ډول باید پلان شي چې خلکو لپاره د منلو وړ وي. او موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې دا موضوع په اساسي قانون کې هم راغلی دی، لکه په یوه ماده کې چې وایي دولت د ټولو اتباعو لپاره د ناروغیو د مخنیوي او د وړیا علاج وسیلې او روغتیایي اسانتیاوې باید د قانون سره سم برابر کړي او تامین کړي. او په یو بله ماده کې راغلی ده چې دولت د قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونه او روغتیایي مرکزونه د هغوی د جوړول او پراختیا هڅوي او د هغوی نه ملاتړ کوي. او همچنان دولت باید د سالمې بدني روزنې د پیاوړتیا او د ملي او سیمه ییزو ورزشونو د پراختیا لپاره باید سم او لازم تدابیر ونیسي. خو متاسفانه د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو او افراد صحي وضعیت هغوی د صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی هغه خاص روغتیایي مراکز او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
اغلی عبدالرحیم زئی، هغه ماشومان چې ذهني معلولیت لري کله چې هغوی په کور کې وي یا په ټولنه کې وي، داسې خلک هم شته دي چې له هغوی سره نامناسب چلند کوي، یا مثال په هغوی ټوکې ټکالی کوي، رشخندوي، تحقیروي، یعنی دغه مناسب چلند نه ورسره کیږي. یو ډول ځینې وخت کې دي چې داسې چې هغوی خپل ساتیرۍ پې وکړي، وخاندي، هغه وځوروي په تکلیف کې.
داسې موارد هم شته چې دغه ماشومان دوی سره ښه چلند نه کیږي او تحقیر کیږي، توهین کیږي. خو د دې عمل هم دا ده چې د عمومي خلک د تعلیم سات ډېر لوړ نه ده په دې اړه او هغوی نه پوهیږي چې دا ماشومان هم لکه نور ماشومان، هغه ماشومان چې سالم ده، هغه ماشومان چې نارمل ده، هغوی سره یو شان او برابر حق لري. او همچنان هغه پرته لدی چې دوی کوم مسؤلیت لري دا د دولت وظیفه ده د نه ده چې باید د ټولو ته د په دې برنامه پات ونیسي چې عامه پوهه ورکړي چې دوی هم حق لري لکه نور ماشومان دوی ته هم باید د زده کړه د تفریح مسایل او نور خدماتونه هم باید د زمینه فراهم شي چې دوی هم وکولی شي لکه نور ماشومان په جامعه کې سهم واخلي او دوی باید احترام وشي د دوی د انساني کرامت هم باید مات نظر نور خلق پات ونیسي
دغه کسان چې ذهني معلولیت لري یعنی د دوی د روغتیا لپاره څه کول پکار دي د دې لپاره چې د دوی ژوند اسانه شي مثال کسان تاسو په مخ کې اشاره وکړي ځین وړاندیزونه مهم وکړل خو بیا هم خپل کورنۍ له دوی سره څه کول شي د دې لپاره چې هغه ماشوم چې ذهني تکلیف لري نه دا چې هغه ورس پورس نورم څه خراب شي بلکې ښه شي که دغه تکلیف کچری حقیقي چې هغه خبرو ته دوی پام وکړي
دغه ماشومان ته باید یو خاص مراکز باید ایجاد شي هغه مراکز چې دوی وکولی شي چې هغه ځای ته لاړ شي او روغتیایي او اسانتیا خدمتونه ورته ارزه شي خو متاسفانه په افغانستان کې داسې مراکز نشته خو په کورنۍ کې هم دوی دغه ماشومان ډیر مشکل لري دا ځکه چې د هغوی فامیل او د هغوی سرپرست کېدای شي چې اقتصادي مشکل هم ولري هغوی دوی د نگهداري توان ونه لري دولت هم په دې اړه کوم خاص توجه نه کړی تر اوسه خو مونږ هم غواړو چې دغه ماشومان لپاره یو داسې مراکز ایجاد شي چې هغوی لاړ شي هلته هم روغتیایي اسانتیاوې ورته فراهم شي د هغوی وضعیت ښه شي
د کورنۍ مسؤلیت په دې کې څه ده مثال کورنۍ د سره باید څه ډول چلند وکړي کومو خبرو ته باید پام وکړي یعنی هغه څه چې د کورنۍ له وسه پورې
دغه ماشومان خو کوم تقصیر نه لري د نارمل ماشومانو هیڅ فرق نه لري توپیر چې شي نه لري خو په کورنۍ کې هم خصوصا مور پلار باید هغه ته د پوهاوی ورکړ شي چې دغه ماشومان هغه خاص نیازمندي خاص مراقبت ضرورت لري دا ځکه چې هغه توپیر لري د نورو ماشومانو د ژوند کولو لپاره نه د حقوقو لپاره باید دوی ته احترام وشي دوی ته مرسته وشي چې دوی وکولی شي چې د خپل د ژوند نه ټول ضرورت پوره کړي
د لپاره چې د هغو ماشومانو ژوند ښه شي چې هغوی ذهني معلولیت لري د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي
په دې اړه چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت د اندښنې وړ دی او دوی خپل حقوقو ته لاسرسی نه لري یو څو پیشنهاد اول دا چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د پاملرنې او د ژوند او زیست مراکز باید ایجاد شي او دویم دا چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومان لپاره د تعلیم د زده کړې لاسرسی او زمینه باید فراهم شي برابر شي دوی ته او همچنان د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو کورنۍ ته باید مالی مرسته وشي دا ځکه چې هغوی ځینې وختو کېدای شي چې خپل ماشوم ونه ساتي د مالی تکالیف سره هغه مخامخ شي او هم چرن د ذهني معلولیت لرونکو ماشومان په اړه باید د عامه پوهاوی لوړ شي او هم چرن په ټولنه کې د دوی ماشومان سره باید درناوی شي او د دوی د حقوقو څخه باید ملاتړ وشي
ډیر زتمنه
تشکر تاسو نن
درناوی دن کو دا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونې خو وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلام منئ د افغانستان خلکو د اردو له نظام څخه مخکې له ځان څخه څه ډول ساتل کوله
کله چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وه هغه کې به د جنگ هغه کسان سره وړاندې کېدل چې سره مساوي وو زور کې تن په تن جګړه
لڅه واخره په دی خو د اردو نظام منسترغه
نظام دی اردو د افغانستان لوی احمد شاه نشرو سوی لوی احمد شاه په وخت کې درې قوی درلودي چې یو پیاده نظام یو سواره نظام یو او یو توپچی وو
په یاد نظام کې کومې رتبې دي او یو افسر څه ډول ورته رسېدلی شي؟
په خو به موږ دو نظامت ګله دونه مشکلات په لیدل ډېرې وخت ما کورته چپا غوستېدله ورختای نه څه ودرې اوس خو همداسې اتومات وخت وینې څه نامه خدا جنرالان دي، ډګروالان دي، ډګرمنان دي، جګړنان دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې هغې زمانې ته ورګرځو چې اردو په منظم شکل نه و. بیا د اردو نظام ارزښت څېړو او د افسرانو د رتبو په هکله هم معلومات درته وړاندې کوو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خپرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې وسلې پیدا شي او په منظمه توګه په نظامي برخه کې ښوونه او روزنه وشي، نو خلکو به د ځان او هیواد ساتنه په هغو کسانو کوله چې په تن به غښتلي او قوي وو، لوړ قدونه او پراخه حوصله به یې درلوده. په ځان به یې څرمن کالي او په لاسونو کې به یې تیره غوڅوونکي شیان وو. کله به چې دوه قبیلې سره نښتلې، نو هغه وګړي به مخامخ جنګېدل چې په عمر او وزن به برابر وو. ځینې وخت خو به پاچایانو هم په جګړو کې برخه اخیستله. دا چې له وسلو او اردو څخه مخکې دفاع او برید څه ډول کېده، د علومو اکاډمۍ علمي غړی او مشاور حبیب الله رفیع په اړه وایي:
هغه انسانان چې په مغارو کې اوسېدل، هغو هم د خپل ځان د ساتنې لپاره ګردۍ تیږې پیدا کولې ورسره پرتې وې، چې کله کوم څیرونکی حیوان پرې راغی، په غو تیږو به ویشتل او د ځانه به یې شړل. غشي یې جوړ کړل، هغه به په لینده کې ایښودل او ویشتل به یې. لوی لوی لدګي به ورسره وو، د اوسپنې شیانې جوړ کړل، تورې یې جوړې کړې، او کله چې حکومتونه جوړ شول، هغو بیا لهکرې جوړې کړې، او د دې لهکرو دپاره یې بیا د تورو کارخانې جوړې کړې، ټوپک به یې ورته جوړول. کله به چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وه، په هغو کې به د جنګ هغه کسان سره وړاندې کېدل چې سره مساوي به وو په زور کې. تن په تن جګړه وه. نو په دې ترتیب دا نظامي نظم ډېر پخوانی دی.
په نظامي برخه کې د تجربه لرونکو کسانو په باور، یو هیواد هغه وخت له ځان څخه په میړانه ساتنه کولی شي چې منظمه اردو ولري، سرتیرو ته یې د زده کړې زمینه برابروي او ستونزې حل کړي. دا ټول هغه وخت کېدلی شي چې نظامي برخې په سمه توګه رهبري شي. دا چې پخوا دا مسله څنګه وه، موږ د لومړنۍ اردو قماندانانو او نظامي رتبو په هکله له پخواني جنرال عتیق الله امرخیل څخه پوښتلي دي.
نظام د اردو د افغانستان له لوی احمدشاه نه شروع شوی دی. لوی احمدشاه په هغه وخت کې درې قوې درلودې، چې یو پیاده نظامې و، یو سواره نظامې و، او یو توپچی و، او درې قماندانان و. د همدې پیاده نظام قماندان سید آل خان ناصری و، سواره نظام بابی جان بابی و، او د توپچی قماندان احمد جان نومېده. بیا نور په افغانستان کې بیا قومي وسایل و همداسې و، یعنی خاص اردو نه و تر زمان د امیر شېر علي خان. امیر شېر علي خان بیا دغه اردو منظم کړ. دغه نه د مخه ټول قومي خلک و، هغه رتبې یې چې درلودې، بریدمن ته یې صوبهدار ویلې، تورن ته یې کفتان ویلې، جګړن ته یې میجر ویلې، ډګرمن ته یې کرنیل ویلې، ډګروال ته یې دغه ویلې ده برګټ. بیا نو بیا جرنیل و، بیا نایب سالار و، بیا سپاسالار و. په هغه وخت کې په نامه د تعلیمګاه باندې و، تعلیمګاه که به تحصیل کوه هغه نو د څو میاشتو یا د یو کال یا نیم کال. بیا نو د داود خان په وخت کې دغه رتبې په پښتو والو سي، چې په هغه وخت کې بیا ضابطان یې ورتېرېدې، ضابط ثالث و، ضابط ثانی و، ضابط اول و. دا درې رتبې د بریدمنانو وې. بیا په هغه کې ټوله مشر اول و، ټوله مشر ثانی و، بیا کنډک مشر و، بیا غونډ مشر و، بیا لیوا مشر و، بیا فرقه مشر و. فرقه مشر اول و، فرقه مشر ثانی و، لږه نه پورته بیا نه و. بیا دا ضابط ثانی و ضابط ثالث له بینه لاړه. بیا په نامه د دوم بریدمن سو، لومړی بریدمن سو، تورن سو، جګ تورن سو، جګړن سو، ډګرمن سو، ډګروال سو، بریج جنرال، تورن جنرال، ډګر جنرال، ستر جنرال. او مارشالی هغه بیا خارج لرودبې ده، اما مارشال به داسې تعریفی چې هغه د ټول اردو امیر ګڼل کیږي.
د رتبې اخیستل که په نظامی برخه کې وي یا هم په ملکی برخه کې ساده کار نه دی، خواري به منی اس کې ژورې به تجربه کوي، د ژوند سړې او تودې به زغمي، بیا به د رتبو لوړې درجې ته رسیږي. دا چې د هرې نظامي رتبې ترمنځ څومره موده تیریږي او په څومره زحمت اخیستل کیږي بیا هم جنرال امرخیل وایي:
له دوم بریدمن تر لومړي پورې درې کاله، تر جګ تورن پورې څلور کاله. بیا جګړن هغه څوک دی چې عالی تحصیلات درلود، بیا څلور کاله پورې له جګړې تر ډګرمنی و، څلور کاله ډګرمنی تر ډګروالی و، کله به سړی تورن جنرال کېدی، ډګر جنرال کېدی، قمانډان د قولي اردو و، ارکان حرب و، په یو ملکت خارجي کې به تحصیل کړی و.
د ګڼ شمېر کسانو په وینا نظامي یونیفورم بیا بېل ښکلا او جذابیت لري. عسکري له تیږې کلکې موزې، برګې دریشۍ، په ولیو مډالونه او ستارې پیکلرون کې خولۍ، هغه څه دي چې په لیدلو یې هیواد سره د مینې جذبات غښتلې کیږي. جنرال امرخیل له نورو خبرو سره:
بریډ جنرال یو ستاره جنرال، تورن جنرال دوه ستاره دی، زم لري ډګر جنرال درې ستاره لري، ستر جنرال څلور ستاره لري. بیا په یخن کې فرق ده، تر ډګر جنرال پورې عین یخن لري، اما ستر جنرال څه کیږي؟ سابق که اغتا سپاسالار میری، اغا به پنجه ده خوشی گندم داری، بیانو اغا میدالو نداری.
په نظامی برخه که جلب و جذب زانت خاص شرایط او قوانین غوری، دا چه نظامی زدکره او رتبه لکو مزایه او چه دول شروع کیگی، توران جنرال داود امین رتوائی.
ملی پاوزورتا وایي چې د وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی شامل دي، درول نظامی اندي د دوی قانون دي، ذاتی دي، افسرانو ټول یو شي. هر به شونځه یو د هټم صرف نه، هغه شاګردان چې مکاتب وکې اول نمره، دویم نمره، یعنی ممتاز شاګردان وي، هغه جذب وي. بعد هغه نه چې دوی دولسم نه به شونځه نه فارغيږي، هغه یې حربي پانتون ده، څلور کاله دوی حربي پانتون وایي، لیسانس په کچه فارغيږي، رتبه هم دوهم بریدمن په بخش پولیسو کې، اکادمی پولیس لرو، چې د دولسم نه هغه ممتاز شاگردان په امتحان سره کانکور، امتحان سره دوی اکادمی پولیس شامل کی، څلور کاله ده دوی بیا اکادمی پولیسی، څلور کاله بعد دوی دوم ساران یا دوم بریدمن فارغیږي، لیسانس په کچه، نمرې باید خیوی صحیح، ټول معاینات باید درست وي، اخو په اردو کې هم دي او په پولیس کې هم دي. او په پولیس کې یو فرق دی چې په اکادمی پولیس ته چې راځي قد په نظر کې نیول کیږي، چې قد یې ټیټ وي، مثال یو پنځه اویا نه، به هغه په پولیس کې نه جذبیږي. په اردو کې بیا قد رول نه لري، هغه ته صحت رول لري، چې حتی تر غاخه پورې، تر سرګو پورې، تر غوږو پورې د ټول معاینات کیږي. دا شرایط دی جست دي، البته د اربی پانتون او اکاډمي پولیس ته د تحصیل په لحاظ، د درسو په لحاظ تفاوت شته، اما د رتبو په لحاظ دوی تفاوت نشته. یونیفورم معلوم و رنگ معلوم و
که هم داسی کسان شته چې په نظامی برخه که هم تر جنرالی رسیدلی دی. د بیلګې په توګه ماستر فراشود جنرال خاټول یادولی شو. نوموړی وایي چې د رتبو ترلاسه کول د پخوا په پرتله اوس ډیر آسان شوی دی. له نوموړی سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې ده، ورته غوږ شئ.
پخوا به موږ دونه زحمت ګاله څه سار له خوبه جګېدو، ډېرې وخت ما کورتۍ چپ اغوستېدله، ورختۍ نه څه ودرې، مګر دونه کار به م کول، دونه کار به م کول چې یوه ګړۍ به اوزګار به نه و، دونه م زحمت ویستل. اوس خو داسې یو ډېر ښه وخت راغلی دی چې همداسې اتومات اتومات وخت وینې چې نامه خدا جنرالان دي، ډګروالان دي، ډګرمنان دي، جګړران دي، نو ډېر ژر ژر رشد کوي. ما چتر تړل، ژمی به له یخ نه به اډوکی به مې سوځېده، او وړي کې به لمر نه سوځېدلو، او په دفتر کې به چې سهار ننوتلو تر څلور بجې در مازدیګره پورې، دونه موشته وخت نه و چې یو ګیلاس چای وڅکو، له بس کار ډېر و.
څومره دې رتبه په رتبه چې مخکې تلی خواري دي وګاله، له زحمات یې وویست او بالاخره چېرته ورسېدلی؟
په زرها وګشت، شکر ګزار یم چې زه خپل وجدان ته خجالت نه یم، په میړانه، په صداقت، په رښتینه و دا گرد تا می خدمت کرده. در شکر الحمدلله جنرال سمزان می ورسول سده چیر تا وار وستلم، ده هاغ نازنین ملت اوش که و سده جنرالی تا ورسیدم، ده خپل سر تیر سوم،
لومړی ورځ چې تاسو د نظامی دندې خواته قدم کیښود، پیاد کیږي څو کلنه وي او په څومره شوق او ذوق د تصمیم نیوه چې تراسې یو ورځ تر جنرالۍ پورې ورسېږي؟
واقعا و له کوره پټه تللی وم، د مکتبو له طریقه جلبجات څه ورغلو، هلته پرتاب هم وکړه. نو دا خیرخانه دشته وه، دلته هم چې پرتاب وکړه نو دونه ډار چې د مور د کور را باندې وه، د پراشوت نه وه، د چتر نه وه. کوشم پرې پوه نه شوم، که کوزم شوم وارخطا وم، په منډه لاړم کور ته چې ودرې کور را باندې پوه نه شي.
بله، تاسو یو مېرمن یاست، څومره له هغو مېرمنو سره توپیر لري چې غودی په نظامی برخه کې نه دي؟ یعنی څومره د خپل نظامی قوت ډېر ښکاره؟
ډېر قوي خبره دی وکړه. په افغانستان کې خصوصا اولین قطعه د محارب د دې مملکت، چون کوهنورد مملکت لکنه دیدی کوماندو د اولین محارب وي. په خو به چې کوماندو وتل دوکانونه به زر زر کلا کېده، چې برګې وتلي دي. نو موږ کوماندویان چې دي، دوی باید داسې یو سرتیری چې هم تام باید خپل وظیفې ته متوجه وي، نه بل شي ته.
نظامی برخورد څومره تاسې کوئ؟
نظامی برخورد ولا تر حد چې دی ما واکی آغا شان کاروم.
کله چې بیرون زی بیادی خلکو برخورد سره قمیل سره؟
ولا خلکو باندگرانی زوی چه زه اصلا هیچ زانت جنرال نویم، دی مور پشان گردو تا خدمت کن.
درنو دوستانو، په دې هیله چې پوز مو غختلی او هیواد مو له جنگ جګړو خلاص شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.